הטבע שישווה. خوست هلمن کندهار او یوشمیر نور ولایتونو کې پرون په بیلا بیلو قومي غونډو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په افغانستان کې د جګړې لخ کېلو غړو غوښتل چې په یو وربند موافقه وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر کړي. اخوا په کابل کې د ایران سفیر وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي ورکړل شي. پرون په خوست کې شمیر قومي مشرانو په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کړې. په دې اړه قاضي احمد ببرګزي چې له خوست به د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون کوي خلکو ته وویل موږ سوله د افغانانو پر ټغ غر غواړو او هغې سولې ته رایه ورکوو چې زموږ عزت پکې خوندي وي. اخوا په سرپل کې هم په ورته یوه غونډه کې چې پرون جوړه شوې وه راټول شو خلکو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او په دواړو غواړو یې غږ وکړ چې په خپلو کې د جګړې پای ته ورسوي او ور باندې اعلان کړي. په پرونی غونډه کې د سرپل د علماو د شورا مشر مولوي نقیب الله په ځانګړې توګه وسلوال طالبان مخاطب کړل چې د ور باندې له حکومت سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي. په سرپل کې د غونډې نور ګډونوالو هم مذاکرې د افغانستان د روان بحران د حل یوازینۍ لار وبلله. له اروزګان او کندهار څخه هم په ورته توګه په ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په بېلابېلو غونډو کې خلکو د سولې لپاره او همدارنګه د اوربند لپاره غوښتنه وکړه. په هلمند کې هم په یوه غونډه کې دینی عالمان راټول شوي وو او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روشې د مبارکې میاشتې په رارسېدو د په ځانګړې توګه په روشه کې اوربند اعلان کړي. په عین حال کې ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د دواړخیزو همکاریو پر تقویت بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر ښاغلي بهرامي له خولې راغلي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع په څرنګوالي هم بحث وکړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې د افغانستان د سولې لپاره هڅو کې د سیمې هیوادونه څنډې ته کړي او په یوازې ځانې دا بهیر روان کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بلې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د هند له سفیر ویني کمار سره هم د سولې په شمول په بېلابېلو مسلو خبرې کړي دي. په سرپل ولایت کې د تالندې او برېښنا له کبله یوه ځوان نجلۍ وژل شوې او شپږ تنه نور ټپیان شوي. د سرپل د والي ویان ذبیالله مانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل پیښه د سرپل په مرکز کې شوې چېرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستې. تر دې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم پر یو کور د تندر د غورځېدو په پیښه کې د یوې ځوان نجلۍ د مړینې خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي و ورکړل شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د اپریل په 25مه خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2010 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو وارمبیر امریکا ته وسپاري د هغه د روغتیا د لګښت بل امریکا ته استولی و. هغه امریکا ته په کوما کې واستول شو او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوټو رامبیر په 2014 کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله شاقه کار محکوم شو. هغه 18 میاشتې په شمالي کوریا کې په زندان کې تیرې کړې. د برتانیي حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ برتانیې ته وړاندیز وکړ چې دوه بندیان خزی نازنین زغاری او نگار قدس کنی تبادله کړي. نازنین زغاری ایرانی الاصله برتانوی ده چې په ایران کې د رژیم پر ضد د فعالیت په تور نیول شوې او زنداني ده. نگار قدس بیا په خټه ایرانی ده او په استرالیا کې اوسېده. د امریکا حکومت پر نگار قدس کنی تور پورې کړی چې ځانې یو مالیزیایی شرکت مامور معرفي کړی و او په امریکا کې د پټې ټکنالوژۍ د موندلو هڅه کوله. هغه په 2018 میلادي کال کې ونیول شو. امریکا غوښتنه کړې چې قدس کنی ور وسپارل شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران دا وړاندیز د شرم وړ ډیپلوماټیک حرکت دی. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي کافکاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچف امریکا ته د سفر بندیز ولګوه. پر مسلم خوچف د بندیز لیک پرون د اپریل په 15 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا کار د هغه قانون پر اساس شوی چې پر هغه وګړو چې کره شواهدو له مخې د اداري فساد په لویو پیښو او پر بشري حقونو په جدي سرغړونو کې لاس لري د بندیز اجازه ورکوي. د چیچن جمهوریت مشر رمضان قدیروف چې خپله هم د مګنیتسکي د قانون له مخې په 2012 میلادي کال کې تر بندیزونو لاندې راغی. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د امریکا دا پریکړه د خندا وړ او پر صدر اعظم به هیڅ اغېز ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کره شواهد ثابتوي چې مسلم خچیف په شکنجه کې لاس درلود. د هغه پر ښځه هم بندیز لګېدلی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د ایران د هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کېږي او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لویې جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه په رپورټ سربیره د افغانستان له څو ولایتونو اروزګان، هلمند او خوست څخه د هغو ولسي غونډو حال درکوو چې پکې د سولې په تړاو ولسي مشرانو او همدارنګه دیني عالمانو خبرې کړې دي او زیاتره یې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. د لویدیځو ورځپاڼو سرټکي هم در سره شریکوو که وختو د افغانستان په اړه نور مطالب هم دراورو. پیکینګ د یوه لاریو کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه دی. د دې غونډې حال د سیمې او نړۍ په مسایلو کې درکوو. په اونیزو پروګرامونو کې د کور کلي اونیز پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام اورېدلی شي. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کېږي او د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په کابل کې د دواړو هیوادونو سفیرانو ویلي چې په افغانستان کې باید د افغانانو پر رهبرۍ او مشرۍ خبرې وشي. په همدې حال کې د روسیې حکومت د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او تورې لګولې چې خبرو ته یې خنډ پېښ کړی. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
د ایران حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبر په یوه اعلامیه کې چې پرون رسنیو ته استول سوی خبر کړی دی. د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامی پرون د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره غږېدلی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران سفیر د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت، د افغانانو تر کنټرول لاندې او د افغانانو په رهبرۍ وي. محب او بهرامی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع په اړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محب پرون د کابل لپاره د هند له سفیر سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه غږېدلی دی. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د هند او ایران لوري د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ خبر په داسې وخت کې خپور سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ار بیا د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیل ته یې خنډ پېښ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په مسکو کې د تاس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی په باور د افغانستان د حکومت موقف مؤثر نه دی او په دوحه کې د پلان شوې غونډې لپاره یې خنډ پېښ کړ. دا په داسې حال کې ده چې په مسکو کې پرون د امریکا، روسیې او چین چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې داسې ناستې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره ګټه لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون د ماریا زخاروا د خبرو په اړه د غبرګون له څرګندولو ډډه وکړه. مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ارګ به وروسته په دې اړه نظر څرګند کړي. ټاکل شوی چې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې له کابله یو پلاوی دوحې ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وویل چې د پلاوی لاستولو ډډه کړې او د قطر حکومت یې تورن کړ چې داسې موقف خپل کړی و چې د افغانستان حکومت یې د افغانانو ارادې ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان حکومت ویل چې بین الافغاني خبرې لغو شوې دي. د جمهور رئیس سلاکار وروسته رسنیو ته وویل چې دوی حتی پر دې چې بین الافغاني خبرې په بل هیواد کې وشي غور کوي، خو د امریکا حکومت ویل چې دوی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو له امله خواشینی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ وویل چې د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غني یې غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد هم له دې امله خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې مذاکره او ډیالوګ د افغانستان د لانجې د حل یوازنۍ لار ده. خلیزاد ترون پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه او ملکي افغانان یې په غیر ضروري ډول قرباني کیږي. خلیزاد لیکلي افغانانو ډېره جګړه تېره کړه او نور د جګړې ختم غواړي او د امریکا متحد ایالات د افغانانو څنګ ته ولاړ دي. خلیزاد په دې ټویټ کې لیکلي، زه طالبانو ته چیلنج ورکوم چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې په کال بدل کړي.
و مولیدل چې د ایران او هند سفیرانو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا لمشره و همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره کتلی دي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی دی. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دینی عالمانو او ولسي خلکو غونډې جوړې شوې او پکې د جګړې په ښکېلو غاړو د اوربند غږ کړی. په دې لړ کې په هلمند کې سلګونو دیني عالمانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د دیني عالمانو دغه غونډه په لشکرګاه کې جوړه شوې وه. دوی یو بیا جګړه ناروا وبلله او ملکي مرګ ژوبله یې د همدې جګړو زیږنده یاد کړه. له هلمند څخه د الیاس دایي رپورټ اورو.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سو دیني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی چې د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جامع جماعت کې د راټولو سو دیني عالمانو د دریس پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د بلومړی ځل وی چې زه په یو پراخ غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل شوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دي جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ ښکېلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند اوس څخه عملي کړي او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی او دا خصوصا شکیل غاړي چې په جنگ کې بوختي دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټولو سو دیني عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي د خوشحالۍ د ورورګلوۍ د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت شې دی په مابین کې دا دومره وینې د کلو کلو نه لس کاله دي نه شل کاله دي نه دېرش کاله دي نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسیبی دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی داسې په وینو باندې ګل راغی. دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیڅ چاته دا نور د زغم دي او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1102 نور ټپیان شوي دي. مدیر استایی د ازادي راډیو هلمند.
اخوا د اوروزګان ولایت خلکو هم په یوه لویه غونډه کې پر ښکېلو غاړو د اوربند او سولې غږ کړی دی. په دې موضوع به د شریف الله شرافت رپورټ واورو چې له ترینکوټ نه یې راستولی.
په جنوبي غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یوناما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله د تېرې سې شنبې په ورځ اوروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو نن پنجشنبه د اوروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د اوروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یوناما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت رارسېدلی دی.
Now is the time for peace, an inclusive peace.
پوس د دې وخت را رسیدلی دی چې موږ هم شمول اوربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلې، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یوناما دغه استازي په اوروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اوروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلي او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا څه کوې، میاشت بعد یې که یو کال بعد یې که ولې اوس نه کوې، دستي نه کوې. انشاءالله صلح راتلونکې ده. خدای چې یو ساعت یو ورځ د مخه کېږي، هغه زموږ دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نرو ښځه یې نه غواړي، لوی او کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ اوروزګان سوله غواړو.
پهلې برونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دوی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې شوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون ماسپخین په خوست کې هم د قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د مشورتي لویې جرګې ملاتړ ترڅنګ هیله وښودل شوه چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې لپاره لارې چارې ومومي. د دې غونډې ویناوال وویل داسې سوله غواړي چې د افغانانو په ټغر وي او په هغې کې د ټولو افغانانو هوساینه، ژوند او عزت خوندي وي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسېدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې وویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغر غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغر غواړو، د احمد او د محمود په ټغر نه غواړو. موږ سوله غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سبین خان زدران در طولن پا بیلابیل و قشرون و غگ بکرد هغه شرایط چه دام حال در سول لپاره تیار شوی که ورسخ استفاده و نیکی نو دراتون که ملامتی چخ بزن خلاص نکرایشی
که دا زرین چاس نپره تاسو خپل مسئولیت پسامت دا دان کو او بیا با در طولن که نسلون پورانده دی زست فرگه و نلاره نان ده چاسا عزیر پیدا وقلی حاصل زان در سول سپیر جور که هر سره دای کشور شو که ایو عالم تا دره ورطه وی ایو طلب تا دره ورطه وی ایو مخالب دره ورطه وی چه رزای زمان سره در سول پرستا که شاریخ شه اپوزه که بار خواه خواهی
در سول دی مشورتی لوی جرگی او بلغره حاجی رسول محمد خان وی
تول جهان زمان پسول وانده خبری کهی تول افغانان پسول خبری کهی ایده پرا دام مشورتی لوی جرگا یو خدا چه هر سوک وخپن نظرات تلتا برانده که چه چکسون سول غارو چکسون سول باید افغانان وکی او بل با یو غاق موچشی چه مک سول غارو در سول طرف داری سول افغانان دا هم جهان تا و هم تو مخالفین چی بی دیگه ده پرا دیر اهمیت لاری
مدنی فعال میرناگل تنیوال وی چه پا اول گام که دایمی سول تا دلا رو چارو مندل باید دیده جرگیل مهم و لاسترارو نوچخوی
پا لمری قدم که پا هر رول چی کی گی و مطمئنه بسباتا دادمنه دوانده سول باید دی مشاورتی جرگی غط لسترارو نوی داغ ضرورت تا نه باید ځنې اشخاص و افراد په شخصي منافعو په اساس د نفع کې بنا پر دې د خوسوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده د دغې دپاره باید په هر شکل د اشکالو چې وي ورسېږي
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان لمریز کال د ثور په نهمه پرانیستل شي چې د دېرش سلنه ښځو په ګډون به د هېواد بېلابېلو قشرونو شاوخوا درې زره کسان پکې برخه واخلي
رازی سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
په تیرو رپورټونو کې مو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سول لپاره د ولسی خلکو غوښتنه او همدارنګه د اوربن لپاره د دوی غږونه واوریدل خو په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې بیا د سولې څرک نشته د افغانستان دفاع وزارت مني چې د هوا په تودیدو او د پسرلي په راتګ سره په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې ده د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد د پنځشنبه په ورځ ولسته د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان د بیلابیلو لاملونو له امله غواړي چې جګړه زیاته کړي خو د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په شا تمبول کیږي د فیروزی عزیزی په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان پسرلي له پیله په جګړه کې شدت راغلی خو ډاډ ورکوي چې په هره برخه کې به وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړي د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنځمه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان غواړي چې د جګړې په شدت سره د سولې په پروسه کې امتیاز طلبي وکړي
جنگ په دې زیات شوی سرلای د عملیات اعلان کړي د خارجي بادارانو یې ورته امر ده هرې خواته سي سر راښکاري بیا بلې خواته منډي کې هلته دفاع سي او ډېر نور مسایل هم را روان دي د سولې د پروسې د امتیازګیرۍ لپاره د نویو او اقتصادي پروژو د په ټپه درولو لپاره موږ د جنگ غوښتونکي نه یو خو په هغه جنگ ځای کې چې جنگ وي د هغه دفاع تر اوسه ډېره ښه شوې ده
ښاغلي خالد د دغه وزارت د تیر کال د بیلابیلو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې روان کال کې به د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له لوري د افغانستان پوځ ته تجهیزات ورکړل شي او په مهمو اسانتیاوو به اکمال شي نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده او د افغان پوځ امنیتي پوستې پکې شته خو نشي کولی له هېواده دفاع وکړي هغه به هم راټولې او پر ځای به یې پیاوړي سرتیري ورواستوي د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو له لوري د عملیاتو د اعلان په پرتله د جنډ په اړه وویل چې ځکه یې امنیتي پلان ناوخت اعلان کړ چې د سولې خبرې ټکنۍ نه کړي او د جګړې اور زیات نه شي دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت له لوري د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د خالد په نوم پلان او د طالبانو له لوري بیا د الفتح په نوم عملیات اعلان شوي او اوس په دغو نومونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا د هېواد په بیلابیلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټېدو خبر ورکوي د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابی چې په همدې غونډه کې د تیر کال لاسته راوړنې بیانولې وویل
در سال گذشته در اینمی مقطع زمانی
تیر کال همدا محل 15,000 د جرمون پیخ سب سویوی او سکل بیا دا 4,315 پیخ دی چه کموالی خی خو اساسی خبر داده چه داش میری در نه دوا کوي باید دغه اندیکنی چه د افغانستان په تیر بیا د کابل خلکو سره دی حد اقل تر کم سی او ل جرمون سره په جدی او قاطع ډول مبارزه وسی
مبارزه جدی و قاطع صورت
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د فساد شتون رد نه کړ، خو له مفسدینو سره چلند یې له ترهګرو سره پر مبارزې پرتله کړ او ویې ویل چې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه هیواد له ملي دفاع وزارت سره په همغږۍ ټینګار وکړ چې د هیواد د امنیت او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفی الله ستانکسي ورته کتنه کړې.
په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې توجه ورجلب کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په خپل حال پاتې ده. ورځپاڼه لیکي د جنګونو او رقم رقم تاوتریخوالي هدف په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ګټه پورته کول دي. د افغانستان د جګړې د هواري لپاره د یو جامع حل لارې د لټون هڅې وروسته له هغه شاته ولوېدې چې په دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسي یونو بین الافغانی خبرې لغوه شوې. ورسپانی د یوناما د راپور په حواله لیکلی افغان ځواکونو د اورپکو پر ضد د عملیاتو پر مهال اکثر وخت د ځواني افغان هوایي قوې یا امریکایي پوځیانو مرسته غوښتي چې په نتیجه کې ځینې وخت ملکیان زیانمن شوي. د یوناما په راپور کې چې چهار شنبه خبر شوې راغلي د اورپکو لخوا بمی چاودنی او د دولت پلوي ځواکونو لخوا هوایي عملیات تر ډیره د ملکیانو مرګ ژوبلې زیاتې کړي. وال ستریت ژورنال ورسپانی په دوام کې د یوناما د راپور په حواله د هم لیکلی چې افغان او امریکایي پوځیان د طالبانو او نورو اورپکو په نسبت ډیر شمیر ملکیان وژلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان او نور جګړه ماران د ملکیانو د تلفاتو اصلي عاملین یاد کړي دي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د لابراتوارونو د لمنځوړلو د کمپاین په اړه باندې مقاله لیکلي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو په یو بحث کې دې نتیجې ته رسیدلی چې د مخدره موادو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین ډیر موثره نه و. د ملټری ټایمز په مقاله کې راغلي چې دغه کمپاین د طالبانو د تمویل د سرچینو په وچولو کې لازم موثریت نه دی لوبولی او امکانات احتمالا بې ځایه لګېدلي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اکثر جنوبی ولایتونو کې تیر کال د مخدره موادو ګڼ لابراتوارونه بمبارد کړي دي. ملټری ټایمز په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د ویاندې لیسا ګارسیا په حواله لیکلي د 2013 کال تر اپریل پورې دغو بریدونو طالبان له نږدې 200 میلیون ډالر عوایدو محروم کړل. د مخدره موادو کاروبار د افغان حکومت په باور د جنگ د دوام یو عمده دلیل دی او ترهګري ډلې ترې تمویلېږي. د ملټری ټایمز د مقالې په دوام کې د جان سوبکو په حواله یو ځل بیا راغلی چې متخصصینو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین بې ګټې بللې ځکه د خبره لابراتوارونه ډیر واړه وو. سوبکو چې په یو میز راټول شوی او شاوخوا شلو تنو خبریالانو ته غږېده میز ته اشاره کړې او ویلې دي د مخدره موادو لابراتوارونه تر دغه میز هم واړه وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د پیکینګ د یوې لارې یو کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه دی. دا نړیواله غونډه د پنجشنبې په ورځ پیل شوه چې د چین د حکومت د یوې سترې پروژې په اړه پرې خبرې کیږي. غونډه به تر شنبې دوام وکړي. په اړه یې د فرشتې جلالزئی رپورټ اورو.
په پیکینګ کې د یو لار یو کمربند په نوم نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده. دا غونډه به نن هم روانه وي. په چین کې د غونډې ته د پاکستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ د 30 هیوادونو استازي او لوړ په چارواکي ورغلي دي. د چین حکومت غواړي چې د یو لار یو کمربند پروژې په مرسته ځان د وچې او سمندر له لارې له اروپا او افریقا سره وصل کړي. چین به د دې پروژې په مرسته د خپلو تجارتي مالونو لارې د افریقا او اروپا مارکیټونو ته په ارزانه بیه ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د چین پر دې پروژه انتقاد کړی دی. هغوی چین ته خبرداری ورکړی چې دا پروژه یو شمیر هیوادونه چې د اقتصادي ودې په حال کې دي د داسې لویو پورونو تر بار لاندې کوي چې هغوی یې د پرې کولو توان نه لري. په پیکینګ کې غونډې ته د ایټالیا صدراعظم هم ورغلی دی. ایټالیا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یوازنی هیواد دی چې د داسې لوړې چوکۍ چارواکی د پیکینګ په غونډه کې ګډون لري. د روسیې ولسمشر پرون په ولادیواستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته پیکینګ ته ولاړ. د امریکا متحده ایالاتو دې غونډې ته استازی نه دی ورستولی. د جرمني او فرانسې حکومتونو خپل وزیران ورستولي دي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې پر هیوادونو غږ وکړ چې د اقتصاد په نړۍ کې له منل شوو اصولو سره سمه اقتصادي ډیپلوماسي وچلوي. داسې ډیپلوماسي چې د امریکا د سفارت په وینا د ټولو لپاره د متناسب پرمختګ لاره خلاصه کړي او پیاوړي اقتصادي بنسټونه رامنځته کړي. د چین حکومت په 2013 میلادي کال کې د یو لار یو کمربند پروژه پرانیستله. چین به پر دې پروژه زر میلیارد ډالر پانګه ولګوي. د چین حکومت په وروستیو 15 کلونو کې د دې ستر ابتکار پر مختلفو برخو 90 میلیارد ډالر پانګه لګولې ده. د چین بانکونو په دې موده کې بهرنیو دولتونو ته 200 میلیارد ډالر پور هم ورکړی دی.
دا ایران حکومت وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره پرون په لیدنه کې کړې. په سرپل کې تالندې او برېښنایي وسوان نجلۍ وژلې او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د تندر لویدنې دا پیښه د سرپل په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستی. لا کندهار، هلمند، خوست، سرپل او یو شمیر نور ولایتونو څخه د بیلابیلو هغه ولسی غونډو د پوټونه ورکړل شوي چې پکې ګډونوالو د افغانستان د جګړې پر خکېلو لورو د اوربند غږ کړی. ورڅخه یې غوښتي چې د بین الافغاني خبرو له لارې دې په خپلو کې یوې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړې چې شمالي کوریا ته 2 میلیونه ډالر چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. د برتانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي کافکاز د چیچن جمهوریت پر صدراعظم مسلب خوچف د امریکا ته د سفر بندیز لګولې. دوستانو تاسو زموږه غلاس هدی راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو په پاڼو کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د نوم ترتیب او ځای مشخص کړ. د دې کمیسیون رئیس وایي په چاچونه د دې لپاره شوی چې د رای ورکولو په پاڼه کې د کاندیدانو ځای په شفاف ډول وټاکل شي. په موضوع بل کابل څخه رحمت الله افغان رپورټ واورو. ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي چې وي د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کوي.
دلته د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رای ورکولو پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای ټاکل کیږي. د ځای معلومولو په چاچونه د کاندیدانو د استازو په مخ کې ترسره سوه چې له مخې رحمت الله نبیل نوم د لیست په سر کې، ورپسې سید نور الله جلیلی او فرامر ستمنا په لیست کې دویم او دریم راغلل. په دغه په چاچونه کې په ترتیب سره شهدا محمد ابدالی، احمد ولی مسعود، نور رحمان لیوال، محمد شهاب حکیمی، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حکیم ترسان، گلوبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزای، غلام فاروق مجروح، عنایت الله حافظ، محمد حنیف اتمر او زلمی رسول اتلسم ځای لري. ټاکل شوی دغه اتلس کاندیدان د میزان په شپږمه د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره په خپلو کې سیالۍ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس عالم هوا نورستانی وایي چې کمیسیون په ټاکلي وخت د جمهور ریاست د شفافو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیولې. رهبری
کمیسیون مستقل انتخابات
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبری هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د انتخاباتو په بهیر کې ل
له هر اړخیز شفافیت او عدالت ملاتړ وشي. په همدې اساس د کمیسیون رهبری د جمهوری ریاست د کاندیدانو د موقعیت د تعینولو لپاره د پچا چونې کړنلاره تدوین کړه او نن ورځ عملی شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د کارونو د توندیدو خبره داسې مهال کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د بغلان، کابل، میدان وردګو، پکتیا او د کوچیانو حوزې په ګډون د یو شمیر ولایتونو د وروستیو نتایجو د نه اعلان له امله د هود له 15مې راهیسې د افغانستان مقننه قوې په کار پیل نه دی کړی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس د جمعې په ورځ د یو شمیر ولایتونو د استازو په نه موجودیت کې ملي شورا افتتاح کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمو سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر ګلاخان ایوب دی.
دا اونۍ چې هم د اوس روانه ده په ټوله نړۍ کې د واکسین دی اونۍ په نوم باندې نومول شوې ده. که دا راته وایي چې څه وخت دا اونۍ د واکسین په نوم باندې ونومول شوه؟
هر کال اپریل د میاشتې د 14مې نه تر 13مې پورې په ټوله نړۍ کې دا لمانځل کیږي. دغه اونۍ چې دا د 2010 کال را پدې خو په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلی داسې ژمنه وکړه چې تر 2000 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را پدې خو دغه اونۍ د واکسین د نړیوالې اونۍ په نامو باندې نمانځل کیږي.
اکه درته وایي چې واکسین څار زخت لري چې په نړیواله کچه باندې یو اونۍ د تاون مول سو.
واکسینونه که چیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغۍ د اخته کېدو په راکمولو کې ډیر زیات باندې لري. یعنی هغه سروې چې په افغانستان کې شوې ده، د هغې ارقام هم داسې ښیي چې په 20% د ناروغیو او د مړینو په راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو پوهیږئ چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو چې یو یې ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د یو کال نه عمر کم یې او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که په دې خبرې وکړئ چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې چې موږ او تاسې خبرې کوو، څو ډوله واکسینونه سته، د کومو ناروغیو د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډېر ګټور واکسینونه سته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نري رنځ یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ غوره او ګټوره لار، اسانه لار، ارزانه لار چې ده هغه واکسینول دي، او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغه ته موږ پینټا واکسین وی او یا پنځګونیا واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 15 واکسینونه شامل دي، چې یو یې د ډیفتری واکسین دی، د تورې ټوخلې واکسین دی. ډېرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کېدلی شي چې هغې واکسین ته موږ کې 15 واکسینونه چې شامل دي، یو یې د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د تورې ټوخلې واکسین دی، او بل هم هیپ ورته وی یو ډیره زیاته خطرناک بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د سحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې اخراسک چې د غستونې بندیږي او د مرګ لامل یې ګرځي د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین هم په دغه 15 ګونی واکسین کې شامل دی.
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرو کې وویل چې دا واکسین د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، تاسو څه وایئ؟ د خلکو دغه علاقه څومره ده له دې سره چې دوی راځي خپل بچي واکسین کړي؟
نو د دغه اونۍ چې دا روانه اونۍ ده او د واکسین په نامه باندې په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، د دغه اونۍ ځانګړې موخه هم همدا ده چې زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې واکسینونه شتون لري. په دې برخه کې ټوله غلر پرتو سیمو ته چې هغه کلو او بانډو ته که چېرته هغه زمونږ د ټولنې وګړي نشي کولی چې روغتیایي مرکز ته راشي، نو زمونږ واکسیناتوران بیا دغه واکسینونه واکسینونه هغه کلو باندې ته وروړي په هغه مخصوصو بکسو کې ځای په ځای کوي او بیا د ټاکلي مهالویش د مخې هغه کورونه او باندې ته ورځي او هلته ماشومان واکسینوي. ټولنه د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. کله چې ماشوم ناروغه شي او یا هم خدای مکه کوم معلولیت رامنځته شي بیا هغه وخت زموږ ټولنه لاس او پښې وهي خو بیا ته نه وخت تیري. دغه سروې چې ترسره شوې د هغې داسې ښودلې ده چې په افغانستان کې د یو کال نه ښکته ماشومان په هر دوه ماشومانو کې یو د واکسین نه پاتې کیږي.
کله چې تاسو له کورنیو سره ګوري خبرې کوئ، دوی څه دلیل لري ولې نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ولګي؟ هغه کې د سرخکان وي، د تور زیړي وي، هر څه چې وي.
دغه واکسینونه چې دي دا خپله د ژوندي کمزوري شوي او یا مړه شوو میکروبونو نه جوړ شوي دي. نو کله چې موږ دغه ژوندي ضعیفه شوي یا کمزوري شوي میکروبونه په انسان کې زرق کوو یا پچکاري کوو، نو طبعا وجود یا بدن د دې په وړاندې یو ډول عکس العمل یا غبرګون ښیي چې دغه غبرګون کېدلی شي چې د یاوې مړې تبې په شکل باندې وي، یا ماشوم ته په هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوې ده په هغه ځای کې درد ورته احساس کی او یا هم نارامي پیدا کی، مور او پلار یې بې خوبه کی. نو دغه شینونه خلک ویریږي چې ولا دغه واکسین د تطبیق نه وروسته دغه ماشوم ته تبه، نارامي او بیا هم د هغه د واکسین د زرق په ځای کې سورواله او یا درد پیدا شوی دی. نو دغه پلار او مور دغه ټکی نه ویریږي. کله چې ماشوم ته دغه شینه پیدا شي نو تبا دوی هم ورسره نارامه کیږي. بیا د هغه نورو ډوزونو لپاره چې ضرور دي د هغو لپاره دوی کلینیکونو ته ماشومان نه راوړي.
یعنې دا باید اوریدونکو ته ووایو چې که چیرې له واکسین وروسته په ماشوم باندې دغه علایم راځي، ډاکټر صاحب ویلي دا جدي علایم نه دي، د خطر نه لري، د واکسین سره هغه عکس العمل ده چې بدن یې ښودلی ده، په هر حالت باید لاړ شي واکسین وکړي، همدا غواړي وایي؟
بله، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله. ما هم غوښتل چې په دې برخه کې لږ په تفصیل سره خبرې وکړم. نو دغه موږ چې واکسین وس لکه د یوې ناروغۍ له منځه وړلنې دپاره کوو، لږ تر لږه د دې په ځینې واکسینونه دي چې هغې درې ځله تطبیق ډېر ضرور دی. یعنې په اول ځل تطبیق سره وجود د دې واکسین سره آشنا کیږي، په دویم ځل بیا د دې په وړاندې هغه غبرګونونه چې ښودل کیږي د هغه غبرګونونو په لړ کې په وجود کې بیا معافیت رامنځته کیږي. او کله چې پوره واکسینونه ونشي هغه معافیت هم نیمګړی، بیا که ځینې وخت یو څوک لکه د پنځګونې واکسین چې ما مخیات که هغه چیرته ماشومانو ته تطبیق کړي، د هغې به وجود هم په ماشوم کې یا داسې ناروغي رامنځته تور زیړی ونیسي، او یا هم که یادونه وکړمه چې ټیټانوسي ونیسي یا هم ډفټری ورته پیدا شي. نو بیا خلک په دې واکسین باندې لکه بې اعتماده کیږي چې دا واکسین د تطبیق سره هم بیا په دې کې ناروغي رامنځته شوه. نو د واکسین هر یو واکسین خپل ټاکلي دوزونه لري چې هغه باید بشپړ کیږي.
هغه ماشومان چې دوی له واکسین څخه پاتې کیږي بیا له مرګ سره مخ کیږي، کومه احصایه تاسو لرئ؟
هر کال په ټوله نړۍ کې 20 میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، چې د هغې له ډلې 1,30,000 ماشومان دا هغه ماشومان دي چې احصایو او دغه ارقام چې راټول شوي دي هغه ښودلې ده چې د یو کال نه ښکته ماشومان په افغانستان کې دي چې د واکسین نه پاتې کیږي. پخوا هغه وختونو کې چې نوی دا د ډفټری واکسین په کتلوي معافیت یا د واکسین په پروګرام کې شامل شوی و، نو په هغه وخت کې په کال کې 1 میلیون پیښې رامنځته کیدلې د دې ناروغۍ د ډفټری، او بیا نیمایي د دې د مرګ کندې ته تللې. خو د واکسین نه وروسته اوس په کال کې 15,000 پیښې د دې رامنځته کیږي. 1 میلیون ته وګورئ او بیا 15,000 ته، یعنی د واکسین دا اغیزه ښیي چې واکسین څومره اغیزمن دی. تو ګوره د 1 میلیون نه 15,000 ته راکته کیدل دا د واکسین هغه اغیزه ښیي چې واکسین که په ټاکلي وخت باندې تطبیق شي دومره د مړینو او د اخته کیدونو مخنیوی کوي. او بیا په دې 15,000 کې چې دا پی اخته شوي دي، په دې کې 2,500 بیا ماشومان مړه شوي دي یا له منځه تللي دي. نو د دې نه هم ښکاره جوتیږي چې دا واکسین ډیر اغیزمن دی. که چیرې په ټاکلي وخت سره تطبیق شي نو د ډیرو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
بل همدا اوس هغه کسان چې د تاسې خبرې اوري، د واکسین د نه کولو له امله ماشومانو ته چې کوم تاوان رسیږي په هغه باندې پوه شول، د واکسین د ارزښت په هکله تاسو خبرې وکړلې، دا چې وړیا ده دا مو هم وویل. بیا هم له ټولو خبرو سره سره دوی خپل ماشومان نه واکسینوي، د تاسې وینا به غوته شي؟
زمونږ خو په اول پړاو کې د دوی نه په ډېر نه ښیله کوو چې دغه واکسینونه چې دي دا د ماشوم ژوند ژغوري. او لکه څنګه چې یو مور او پلار باندې د ماشوم غذا او پالنه د دې ضرور ده. د دې په څنګ کې دغه واکسینونه هم ډیر د دې لپاره ضرور دي. نو دغه میندې او پلرونه او هغه څوک چې د ماشومانو پالنه کوي د هغوی نه زمونږ هیله دا ده چې په ټاکلي وخت سره ماشومان واکسین کړي تر څو د دغه وژونکو او معلولونکو ناروغیو مخه په ټول هیواد کې په تیره بیا په هغه ماشومانو کې چې هغوی ورته اړتیا او ضرورت لري په هغوی کې د دې مخه ونیول شي.
ډېر زیاتمانه ډاکټر صاحب
مننه تاسو نه.
قدرمن دوستانو تاسو د واکسین پاکله د ډاکټر ګل خان ایوب خبري واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړی تربیه خې چره.
کور کلای
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې له موضوع او خبري اوریدو وروسته سم دستنی وکه کوي؟
او بالکل ول نه ډیرای کسان دي چې انتقادونه کوي.
ولې ځینې کسان ډیر نه وکه کوي؟
باز خلک د شخصي وقدو لپاره، باز خلک وړي په ځان غټوخي کې دې خاطر.
او نیوکه باید څنګه وشي؟
انتقاد باید ما په نظر په ډیره کم وسی. هغه باید په ډیره نرمه لهجه په شو الفاظ باندې اول مثبت نقطې او وروسته بیا منفي نقطې.
خو ګوریدونکو نن همدې موضوع ته تمکیږو چې څنګه کولای شو سالم نیوکه وکړو او څنګه باید نیوکه وشي او همداراس کوم کسان دي چې باید نیوکه وکړي. د دې موضوع در سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونه لرو، تر څنګ یو راپور او د یو دینی عالم نظر هم لرو. په پای کې یو تمثیلي ټوټه دروو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. ملتیا مو وکړه.
عزتمند اوریدونکو، نیوکه یا انتقاد په اصل کې یو جوړونکې کلمه ده چې د نیمګړتیاو د جوړښت په منظور اترې ګټه پورته کیږي. پوهان وایي چې نیوکه د ښو او بدو بیروالي ته ویل کیږي. په ټولو ټولنیزو عمرو کې خلک نیوکې کوي او دا نیوکې هم د اصلاح په منظور وي. زیاتره هغه نیوکې چې منظور یې اصلاح وي ډېرې ګټورې تمام شي وي، خو هغه نیوکې چې د عقدې او کینې له مخې وي د دې تر څنګ چې ګټورې نه دي بلکې په اوریدونکي منفي اثر هم پرې باسي او ډېرې ستونزې راولاړوي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی او آزاد خبریال میرویس حق دوست چې د انتقاد کولو په خاطر ډېرو ستونزو سره مخ شوی خپله کیسه داسې راته کوي.
ما چې انتقاد کړی دی متاسفانه چې ما سره همکاري نه ده سوی او ډېر جدي ګواښونه راته پېښ سوي دي. حتی مثال خبرې ما ته ویلي چې که ته داسې انتقادونه کوي مثال په دفتر کې ته نشې موږ سره کار کولای. دا انتقاد مې داسې و چې کله چې ما په دفتر کې کار شروع کړم ما د مدیریت بحث راوسپاره، غوښتل مې چې یو څه د مشکلات په دې دفتر کې حل شي. کله چې هغوی سره ما په ښه رویه باندې مرسته ویلو چې دغه دلته مشکل ده، دا به داسې متاسه حل کړو چې هغوی به ما سره همکاري نه کوله. یو ډله جوړه سره په ما په مقابل کې چې هاته مثال ریاست ته ورغلل چې مثال خبرې موږ د سره نسو کار کولای، او په نتیجه کې داسې سول چې مثال خبر ما ته ویل چې دفتر باید خوشې کړي. متاسفانه چې بیم دفتر خوشې کړي.
د انتقاد اصلي موخه هم اصلاح ده. کله چې په یو کار کې نیمګړتیا ولیدل کیږي نو د مسؤولو اشخاصو لخوا د انتقاد یا نیوکه سره مخامخ کیږي. البته دا انتقاد او نیوکه د اصلاح په منظور وي، نه د کومې شخصي عقدې او دښمنۍ له مخې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د تل انتقاد اوري او همدا د انتقاد اوریدل د دې سبب شوي چې نوموړی په ټولو کارونو کې بریالی دی. احمد زیاتوي
و په ما باندې انتقاد شوی دی. کوم شیان چې په ما باندې څوک انتقاد کوي هغه زه په خپل ځان کې وینم. کوم چې د اصلاح وړ هغه اصلاح کوم، او کوم چې د اصلاح وړ نه هغه ما سپریږدم. ځکه زه ګورم چې بعضې خلک د شخصي وقدو لپاره، بعضې خلک غواړي خپل ځان غټ وخي یا ما باندې تسلط پیدا کړي د دې خاطره. خو زه ګورم هغه انتقادونه چې د ما په نفع باندې دي هغه په خپل ځان کې اسلام ما کله په خلکو باندې انتقاد کړی ده خو سالم
انتقاد ځان ته اصول لري چې باید هغه اصول مراعت شي، ځکه که په یو چا په اصولو انتقاد وشي نو انتقاد کیدونکی به هم هغه د ځان په ګټه ګڼي او منی به، او که په یو چا په ډېره زشت او بدو الفاظو انتقاد کیږي دا بیا اصلاح نه بلکې نور مشکلات هم زیاتوي. په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکی او مدني فعال محمد حامد هیله مند وایي
انتقاد باید زما په نظر په دې رقم وسي، کله چې زه یو کار کوم تر ځان لوړ موقف ته شاید په ما کې ځینې ستونزې هغه تر ما چې کوم لوړ امر ده یا تر ما څوک په لوړ موقف کې ده زما په اند هغه باید پر ما باندې چې کله انتقاد کوي هغه باید په ډیره نرمه لهجه په ښو الفاظو باندې اول مثبتې نقطې او وروسته بیا منفي نقطې یادې کړي، یعنی زما د کار اول مثبتې نقطې یادې کړي چې دا کار ډېر ښه کړی دی او وروسته بیا ووایي چې دا دلته یو څه لږ ځانتې اشتباه لري. انتقاد اورېدونکی باید په دې فکر کې اوسي کله چې پر ما مشر باندې انتقاد وکړو د هغه خبرې باید په غور سره واوري په ښه توګه یې واوري خبرو باندې بل پلا عمل وکړي.
د اسلام دین هم د اصلاح لپاره ډېر تاکید کړی خو په نرمه او نصیحت ژبه. دا چې په اسلام کې انتقاد څنګه موضوع ده، دینی عالم محمود الحسن محمود یې په اړه داسې وایي
د اسلام په مبارک دین کې کله چې موږ تاسې د قران کریم مبارک آیتونه لولو نو د قران کریم ژبه د وعد او وعید ده، د الله جل جلاله د کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثونو داسې معلومیږي چې هلته نقد نه و بلکې توصیه وه، هلته سپارښتنه وه. قران کریم هم په ډیرو ځایونو کې په بنی اسرائیلو باندې انتقاد کړی ده خو هغه یا وعد ورته کړی ده یا یې وعید ورته کړی. په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ځایونه صحابه کرامو ته سپارښتنه کړې ده خو د نقد ژبه یې نه لرله چې په یو چا باندې نیوکه وکړي چې تا دا کار کړی ده ولې دې کړی دا نه ده کړی ولې دې نه ده کړی. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې زه لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتګار وم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لسو کالو کې ماته ونه ویل چې دا کار دې ولې نه ده کړی دا دې ولې کړی. ماته به کله چې خبره کوله بیا به راته چې یا بنیه ای دې ما بچه دا کار داسې وکړه او دا کار داسې مه کوه.
ارواپوهان وایي هغه کسان چې د عقدې کینې او ځان ښودلو په منظور انتقاد کوي کیدای شي له همداسې موضوعاتو سره په کور کې مخ شوي وي، نو ځکه همدا چلند له نورو سره کوي. دا چې ولې ځینې کسان د عقدې له مخې انتقاد کوي او انتقاد څو ډوله دی په دې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ د پوهنځي استاد حکمت الله صدیقي وای
دوه برخو کې ویشو یو سازنده یا جوړښت انتقاد دی او یو تخریبي انتقاد دی چې کله چې موږ غواړی یو سړی جوړ کو یا جوړښت رامنځته کو هغه ته سازنده انتقاد کوو او بل تخریبي دی. تخریبي یا عیب جوړی په کې ویل کېږي یو سړی عیب وای او عیب لټو او موږ غواړو چې خپل عقده کینه حسادت پر اساس یو سړی ته انتقاد وکړو یا په ځای د صریح یا مستقیم په انتقاد تویل دا یو منفی اړخ دی انتقاد دی چې دا باید ونشي او سړی کله چې غواړي انتقاد وکړي مثبت انتقاد وکړي. چې تاسو یو کار کوي منتقاد سره مخامخ کیږي هارو مرو تاسو روان باندې او تاسو روح باندې اغیز اچي دی کیږي چې تاسو خپل موخه نه لری کیږي او نشي کولای خپل موخه مخته وسی. نو کله چې موږ غواړو انتقاد وکړو یو سړی باندې غیر لدین چې په دا خصوماتونه کیناګان یا حسادت دغه شیان په پام کې ولرو غیر لدین باید موږ مفکوره په دی وی چې یو سړی لپاره یو خطر لاره وخوي.
خوګور دینکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه را سره دي چې په ګډه یو
می هدایت الله شیرزاد دی کابل کې اوسېږم اصلا د لوګار ولایت یم. انتقاد خو د اصلاحاتو په خاطر ښه دی چې سالم انتقاد وي د په کارونو کې هم پرمختګ راځي او هغه کس په ځان کې کوم نواقص دي هغه ته متوجه کی. انتقاد باید هغه څوک وکړي چې وړتیا یې ولري په د بل په کارونو کې نیوکه وکولی شي.
زمان استاد الله دی او د کنړ ولایت اوسیدونکی. انتقاد اصلا د اسلام خاطر واقعا په هغه چا کې چې ضعیف نقطه یې هغه ورپوګوته شي او ډېر په ښه الفاظو په نیکو الفاظو داسې د پونه شي چې یا مثلا د یو چا نفس کوشي وشي داسې انتقاد نه وي په ډېر ښه الفاظو کې دا انتقاد وي خو په ښه الفاظ باید څه ته وویل شي تر څو چې مخاطب پوه شي چې ولا رښتیا دغه منفي نقطه وه زه دا باید اصلاح کړم.
زمانم تمنا ده او دی تعلیم تربیه دی پختو ادبیاتو مسئله ایم انتقاد دی وشو خوچ که انتقاد مثبتی په ځای باید و منل شي او که دغدی له مخه باید و نه منل شي.
په کور کلی خبرونه کې په ټولنیزو ستونزو، عواملو او حل لارو بحث کوو. ګران اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د انتقاد کولو او انتقاد اوریدلو په منځوري و تمثيلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړو.
خلاصه کی دروازه؟
دادای دار اخلم. اوی سرگه می روخانه ستوری مشه خوری بخیر اخلی.
خیلی سی خوری چنگه ای کور که طول خدی؟
هو شکر رزا 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 ما داریگه رزا که ندارتا.
وی شازی خوری آقا رازی پا مجلس که چه چاٹیات یاد اول پو شرمونو دیو شرمولو طولو منگ تا قتل او خندلی چه ضرورو کرارا بناستوی زان دیم رش خند که او منگ دیم طولو داسی پوزخند در باندی وها گلمکی ویلی چه ضرور دا چی دی طولو مخته و داری دا کرارا بناستو
گلمکی؟ گلمکی چوک دا چه با ما باندی نیوکی کوی ولی ما خود چه بعد خبری و نخلی طول را تا چک چکی و وحلی او شباسایی را که و خوری پتایی ولی دوم را بد تاثیر کرده چه لراغلی نیه بیادی نوی که تا شروع وکره
زازا نور پدسی مجلسو که خبری اونه که زده چکوم
ولی بی نکوم سلواری بی وکم دسو که چه ما تا لاری خیه چه داسی وکم و داسی مکو
سی پا خبری نپیگی اس خبری مکو مگنه دی پشر منو شر مولو
کینه کینه تطر راغلی ما تا خبری که پشر منو دی و شر مولو دس پشرم پیگی
چه خبره دا چه داسی شور ما شور مو جور کرده خیریت خوده
گوره و روره لا راغلی نوه بیایی پا نوکو شروع وکره چه آقا ورز دی پا مجلس که دستی وویل او دغسی دی وکره دستوک ده چه ما تا لارا را خیی
نه نه گورش آقا جانه از ما عدف دستی نو ما ویل چه نور خلب پدی و نخاندی پدی از ما خبره بده و لگیده
کاشکی دی دستی را تا ویلی وی
یا ودقه ای ودقه تاسی لگ آرام شی دا خکوم خبره نده گورش از یخوری دورندار هدف استا توهین نو خو پاغی طریقه ای چه باید نیوکه کرده و هغه سی نده کرده او تام باید نیوکه کتاب ولری نو تا خو بیا پر مختق نشکه ولی خوری گوری نیوکه زان تا اصول لری چه باید پا اول که مزبط تکی ویشی بیا دا اصلال پاره نیوکه ویشی او پا چا چه نیوکه کیگی هغه هم باید لزغم او صبر څخه کار واخلي او هر څوک دا حق هم باید ځان ته ورنکي چې دا هر چا د شړومبو مچي یو متل دی چې وایي چې نه کار هلته څه کار
وی شاغا جانه ته هم رښتیا وایې کاشکې ما دا دومره جگرخونه کړې نه وای
ځه خیر چې خفه نشې ما هم ښه کار ونه که یو دقه مې باید زغم کړی وای
راځه ښځې له دې خبرو تېره شه راځه چې ځو له خیره پاڅه
خوګوریدونکو راځي کله چې انتقاد کوو د اصلاح او جوړولو په منځوري وکړو او کله چې انتقاد اورو هم د ځان په ګټه وبولو ترڅو هم مسم انتقاد کړی وي او هم ښه انتقاد اوریدونکي ووسو پاندې لا دغه خبرونه پاندې ځای پای تر رسو تر بیا ښه چاره
لکه د بوټي ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي ام چې ته پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پر د ماشومان راتلونکي تار مور او پلار د خدای د پارا د ماشومان راتلونکي تار د واکسین څاڅکې کلو باندې د مور د پيو په شان حلال ده د ګزړ ما خا پرمي وکېږي تاسو ما شومبا خرالوې دي دا وسکلیارا دے ماشومانو راتلون کے تارا مورے او پلارا رخدے دا پارا دے ماشومانو راتلون کے تارا